السلام علیکم زه امید زهیر مریم او د ازادي رادیو د نن ورځې د خبرونو په پایل کې ستاسو هر کله کوم د دې خبري مجلې په پایل کې لومړی لاند خبرونه طالبان دا کوي چې د داعش څلور تنه د دوی د دوو جګپوړو قومندانانو په ګډون د افغانستان په شمال کې وژلې دي. د طالبانو د 211 کلی اردو د لومړی لیوا د ارکان رئیس قاری امین الله طیب پرون وویل دا کسان د تخار د دشت قلعه ولسوالۍ په ورته ظلم کلی کې وژل شوي دي. طالبانو پرون دا ادعا هم کړې وه چې په کابل کې د داعش شپږ غړي وژلي او دوه نورې ژوندې نیولې دي. خپلواکو سرچینو تر اوسه د دې ادعا تایید نه دی کړی. ټاکل شوې ده چې نن د طالبانو تر واک لاندې د افغانستان بانک 11 میلیون امریکایي ډالر په آزاد بازار کې لیلام کړي. باختر اژانس پرون د دې مزایدي خبر په ټویټر ورکړ که په تیر څه باندې یو کال کې چې طالبانو کابل نیولی دی دوی نږدې هره اونۍ د افغانۍ د ثبات لپاره آزاد بازار ته ډالر د لیلام لپاره وړاندې کوي. د دې ډالرو سرچینه نه ده معلومه او طالبانو هم په رسمي ډول په دې اړه څه نه دي ویلي چې دا ډالر له کومه کوي. په هلمند کې پورستیو کې خپل منځي نښتې او شخړې زیاتې شوې دي. تازه طالبان ویلي دي چې په تیر یوې اونۍ کې د دې نښتو په ترڅ کې لس تنه ټپیان شوي دي. د طالبانو په وینا دا کسان په مارجې، ګرمسیر او نوزاد ولسوالیو کې ټپیان شوي دي. تر دې مخکې ازادي راډیو له سنګین او نوزاد ولسوالیو د خپل منځي شخړو راپور درلود چې پکې دوه کسان وژل شوي وو او څوارلس ټپیان شوي وو. د هلمند اوسیدونکو په خبره دا شخړې د بیکارۍ، وچکالۍ او اقتصادي ستونزو له امله زیاتې شوې دي. د شلوریز د کرکټ نړیوال جام لوبه په ترڅ کې نن سریلانکا او آیرلند سره او هند له پاکستان سره سیالي لري. لومړی لوبه د سریلانکا او آیرلند ترمنځ د کابل په وخت 8:30 بجې پیلېږي او دویمه یو د پاکستان او هند ترمنځ د غرمې 12:30 بجې. د دې جام دویم پړاو لوبه پرون پیل شو چې په لومړی لوبه کې نیوزیلند کوربا استرالیا ته د 9:00 په توپیر ماته ورکړه او دویمه لوبه د انګلستان لخوا د 15 په توپیر د افغانستان وګټل شو. او اسپانیا خبر ورکړی چې څوارلس جنگی جټ الوتکې به په بلغاریا او رومانیا کې ځای پر ځای کړي. اسپانیا د ناټو غړی ده او ناټو غواړي چې په خپلو ختیځو پولو کې د روسیې د تیری مخه ونیسي. د اسپانیا د دفاع وزارت پرون اعلان وکړ یو شمیر پوځیان هم د روزنې لپاره سیمې ته استوي. وروسته تر دې چې د فبروري په 24مه روسیې پر اوکراین برید وکړ، ناټو په ختیځې اروپا کې د خپلو غړیو هیوادونو امنیت ته اندېښنه زیاته کړې ده. زموږ خبرونه بعد ما خام تر وو بجو دوام وکړي. دا سمحال چله هم یو شمیر په خوانیو لړپوړو چارواکو ته طالبانو افغانستان ته د وتو اجازه نه دا ورکړي. خو د طالبانو لخوا افغان شخصیتونو سره د تماس کمیسون ادعا کوي چې دوی په هڅو سلګونه کسان افغانستان ته ستانه شوي دي. خو وطن ته د ستنو شویو لپاره حکومت کې د ګډون او کار کولو ځای شته.
لیو سفارت حکومت کې هم په قراره او مقرره عزت روسه پورې نه يم پیدلې چې په کوم اصل دي وفاداری او ملګرتیا په اصل دوالي دي که وطن ته دي وفاداری په اصل.
د کرکټ د شل اوریز نړیوال جام دوام نن سریلانکا له آیرلند او هندستان له پاکستان سره مخامخېږي. د افغانستان د تیر لوبي تفصیل به هم بیا او راپور کې واوري. او په ایران کې دولت ضد لاریونونه شپږمې اونۍ ته دننه شول. تر خوا یو شمېر کارګرانو هم اعتراضونه پیل کړي دي.
در دې شی بي
د ازادي رادیو خبري ټولګه
نن یک شنبه ده د لړم لومړی او د اکتوبر دروښته منیټه سهار مو بخیر. د طالبانو لخوا له افغان شخصیتونو سره د تماس کمیسیون چې څه کال د می په ورستیو کې جوړ شو ادا کوي چې د دې کمیسیون لپاره تر اوسه په سلګونو افغان شخصیتونه بیرته افغانستان ته ستانه شوې دي. طالبان په تاسې حال کې دا ادا کوي چې په کابل کې د پخواني حکومت یو شمیر چارواکي د طالبانو لوري پر دوی لګول شویو بندیزونو شکایت لري. جزئیات یې په دې راپور کې.
لا افغان شخصیتونو سره د طالبانو د تماس کمیسیون افغانستان ته د 301 کسانو د بیا ستنیدو ادعا وکړه. د دې کمیسیون بیان احمد الله وسیق ازادي راډیو ته تیر شپه وویل.
تر دې مهاله پورې د 301 تنو پورې هغه کسان چې د منفي تبلیغاتو په اثر باندې هیواد ترکړی ولې هیواد څخه وتلی وو هغه بیرته خپل وطن ته راستنه شوی دی. او دغه کسانو کې د تیر ادارې د وزیرانو په کچه باندې معینان لوی رئیسان د پوځ او استخباراتو په لیکو کې چې دندې ترسره کړي افسران او جنرالان هم دغه سیده ولسی جرګې او پارلمان د په کچه باندې کسان یو تراسته نصیوی دي.
د شغلی وسیق په وینا د تماس کمیسون هڅه کوي چې یو افغان هم د ویرا او ترهیده احساس لامل افغانستان بهر پاتې نشي. بلور ته احمد الله وسیخ د طالبانو تر واکلاندې بختر اجنسته ویل دي چې مسلکی او تکړه راستنو شوی ته په نظام کې کار ورکوي. خو تر اوسه د پخوانی نظام داسې مطرح څوک نه تر سترګو کیږي چې له طالبانو سره د دوی په نظام کې کار کوي. پخوانی ولسمشر حامد کرزی، د مصالحې د عالی شورا پخوانی رئیس عبدالله عبدالله او د مشرانو جرګې مشر فضل هادی مسلم یار د جمهوري نظام له هغو څو محدودو مشرانو څخه دي چې له افغانستان نه د نړیوالو ځواکونو تر وتلو وروسته هم په افغانستان کې پاتې شول. احمد الله وسیق وایي چې بهر ته د دغو کسانو د تګ راتګ په برخه کې ممانعت نشته، خو حامد کرزی ته یوې نږدې سرچینې ازادي راډیو ته وویل چې طالبانو د ښاغلي کرزي د غوښتنې ته چې د جرمني په برلین کې په یوه غونډه کې ګډون وکړي جواب نه دی ورکړی. دا منبع چې د خپل نوم له یادولو ډډه کوي وایي چې د طالبانو له بیا واکمنۍ را وروسته دوی روسیې، هند او اوس جرمني ته د ښاغلي کرزي د سفر مخه نیولې ده. د پروسش کال د اګست له 15 را وروسته چې طالبانو بیا کابل ونیو، د پخواني حکومت په لسکونو زره کارکونکي، مسلکي کسان، سیاسي فعالان، د مدني ټولنې غړي، خبريالان او د قومي او مذهبي لژکیو غړي دا خو غواښونه لمخي چې دوی ته متوجه وو له افغانستانه وتلې دي.
اوریدل مو چې د طالبانو لخوا له افغان شخصیتونو سره د تماس کمیسیون چې په می میاش کې جوړ شوی دی، ادای کړی چې سلګونه کسان تر اوسه افغانستان ته بیرته ستانه شوي دي. د هغو افغان شخصیتونو له ډلې چې د طالبانو له بیا واکمنۍ وروسته افغانستان ته ستانه شوي دي، یو هم د طالبانو لخوا د لغوه شوي ولسی جرګې غړی کمال ناصر اصولي دی. له ده سره احمد شیبر مرکه کړي او لومړی دا پوښتنه ترې کړې ده چې کابل ته تر تګ وروسته طالبانو د سره سره ډول چلند کړی.
اصلا ز کله چې جمهوری نظام سقوط وکړ او مخکې د سقوط نه د افغانستان تللی و، ما په خپل شخصي کارونو باندې ځکه زموږ پارلمان رخصت و، زما تګ افغانستان ته په عفو پورې هیڅ تړاو نه لري ځکه زه کم حکومتي چارواکی وم او نه هم کم جنگ سالار او نه په جنگونو کې ما ګډون کړی و. زه دی ولس استازی وم، په ولس کې طالب هم شتون لري، ملا هم شتون لري او عسکر او عادي قومي مشران او مسؤولین او مطالبین. نو زه چې وطن ته لاړم، خپل وطن مې دی یا اوسم زما راځم وطن ته، زه کم نظام ته نه یم ورستون شوی، زه خپل ولس ته ورغلی وم او خپل ولس په منځ کې.
اصولي صاحب، د تیر نظام ځینې کسان چې افغانستان ته ستانه شوي دي او له دې عفو کې استفاده کړې ده، طبیعي خبره ده له ځینو سره به تاسو کتلي چې هغوی تاسو ته څه ویلې دي چې د هغوی وضعیت څرنګه دی، د طالبانو چلند له دوی سره مناسب و؟
یو خو د طالبانو مشران دي، هغوی چلند انساني دی لکه څنګه چې یو انسان د بل انسان سره برخورد کوي. دلته خبره دا ده چې په افغانستان کې په کابل کې څومره چې ما د طالبانو مشران هم لیدلي دي، زما مشوره ورته دا وایي چې تاسو دغه خواره واره طالب نومي اشخاص، مسلح اشخاص دی، یو چتر لاندې په امنیتي ارګانونو کې منسجم کړي. دا هم چې منسجم کړل، نه دغه پخوانی چارواکي بیا ګیله کوي چې وطن ته راستنیږي، نه عام ولس ګیله درنه کوي، نه خپله تاسو طالبان بیا ګیله کوي د مسلحو اشخاصو څخه. هغه کسان چې په کابل کې د تیر نظام په وخت د تیر نظام کې وظایف او صلاحیتونه درلودل، اوس چې څومره ما په کابل کې لیدلي دي، دوی خپل وطن کې دي، خوشحاله دي او وایي دا مې وطن ده او دلته به پیدا شوی یم او دلته به مرم. دا چې په یو نظام کې مې کار کړی ده، دا وایي زما انساني حق.
ځینې کسان شای دا تمه ولري چې بیرته افغانستان ته ستنی شي، چې دوی باید په نظام کې جذب شي په یو ډول باندې، او که چېرته په نظام کې جذب نشي او دوی هلته لاړ شي او هلته بیکار وي، ژوند به هم له ستونزو سره مخامخ وي. څه فکر کوي چې طالبان په دې فکر کې دي چې دغه کسان په یو ډول نه یو ډول را جذب کړي، خصوصا هغه کسان چې متخصصین دي؟
تر هغه وخته پورې چې په طالبانو یا فیلی سرپرست حکومت اساسي قانون نه وي جوړ کړی، هیڅ نو دغه ادعاوې ځای نه نیسي چې زه غواړم یا احمد غواړي په حکومت کې جذب شي او یا هم طالبان علاقه مندي ولري چې په حکومت کې جذب شي. ځکه په داخل د نظام کې، داخلي او سرپرست حکومت کې هم تقرره او مقرره زه تر اوسه پورې نه یم پوهېدلی چې په کوم اصل دي، د وفاداری او ملګرتیا په اصل روانې دي که وطن ته د وفاداری په اصل، او څه رقم اصولو باندې دا مقرره روانې دي په داخل د نظام کې. خو دومره ویلی شم چې په یو مملکت کې چې قانون نه وي، او د قانون پر بنسټ باندې جلب او جذب د حکومتي پوستونو ونشي، په هغه مملکت کې بیا حتمان خوابدی، زربدګی او د دولتداری د اصول نه مراعات کېدل دا هم شتون لري.
د طالبانو لخوا د لغوه شوي ولسي جرګې غړی کمال ناصر اصولي و چې د افغان شخصیتونو د کمیسیون په اړه باندې تبصره کوله.
ازادي راډیو خبری مجله اوري.
د طالبانو تر کنټرول لاندې د افغانستان بانک وایي نوی افغاني بانک نوټونه به ډیر ژر بازار ته راووزي. سره د دې چې د افغانستان بانک وایي پر دې اړه د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړی، خو د دې بانک لخوا په خبر پاڼه کې لیکل شوی دی چې د زړو بانک نوټونو ټولولو بهیر به تر یوې کړن لارې له مخې پیل شي. خلک بیا د نوی بانک نوټونو د ویش په اړه نیوکه کوي او وایي د دوی لاسرسی ورته ستونزمن دی. جزئیات د محمد خاطر بردیس پر راپور کې.
په داسې حال کې چې د طالبانو د حکومت له لوري بازار ته د نویو بانک نوټونو د راوستلو په اړه خبر ورکول کېږي، خو په اړه جزئیات نه دي خبره شوې. د طالبانو حکومت تر کنټرول لاندې د افغانستان بانک تازه په یوه خبر پاڼه کې ویلي چې د دغو بانک نوټونو د راوړلو بهیر به ژر افغانستان ته پیل شي. موږ هڅه وکړه چې د دغو بانک نوټونو د شمیر په اړه او د غشان چې کله به افغانستان ته راوړل کېږي د طالبانو حکومت تر کنټرول لاندې د افغانستان بانک له چارواکو سره خبرې وکړو، خو د دې بانک ویان زموږ پوښتنې ځواب نه کړي. خو له دې وړاندې د جمهوریت پر مهال د افغانستان بانک پخوانی سرپرست وحید نوشیر هم په خپل فیسبوک باندې لیکلی و چې نوی بانک نوټونه به ډیر ژر بازار ته راووزي. لدی سره خوا کې د افغانستان لپاره د امریکا ځانګړي استازي توماس ټویست بیا په یوې مجازي ناست کې ویلي، امریکا په تیرو 24 ساعتونو کې د افغانستان دوه بانکي معاملو ته اجازه ورکړې چې یوې د نویو چاپ شویو بانک نوټونو لګښتونه وچی د افغانستان مرکزی بانک لخوا تادیه شول. ویست ویلي چې ډیر ژر به کابل ته د افغانیو نوی بانک نوټونه ورسیږي. هغه معلومات چې ازادي راډیو ترلاسه کړي دغه نویو بانک نوټونو هوکړه د جمهوریت پر مهال نږدې 3 کال وړاندې له یو پولندي کمپنۍ سره شوې و. د معلوماتو لمخې هغه مهال د دې پیسو مقدار شاوخوا 100 میلیارډ افغانۍ ویل شوې و. دا چې په تیرو 3 کلونو کې ولې دغه پیسې نوې چاپ شوې و افغانستان ته نوې رالیږل شوې، د ازادي راډیو د معلوماتو لمخې کورونا او له هغې وروسته د جمهوریت په وروستیو کې په دننه بانک اختلافات ښودل شوي. ازادي راډیو ته رالیږل شوې معلومات کې دا هم ویل شوې چې په نویو بانک نوټونو کې لسکون، شلګون، پنځوسګون او سلګون نوټونه شامل دي. خو د طالبان حکومت تر کنټرول لاندې د افغانستان بانک دغه ګام ته بیا سره لدی چې یو شمیر خلک خوښتي خو نیوکه هم لري. د کابل ښار اوسیدونکو وای نویو بانک نوټونو ته د خلکو لاسرسی سخت دی. روح الله او قریب
دا یو نیک او غوړ اقدام دی، خو په دې صورت چې د خو په سیر د سیو کارونه شي چې نوی بانک نوټونه مغه لوړه کچا صرفانو ته ورکړل شي بیا وي خلکو باندې وشي چې دا منفی پایلې لري.
دا چې د افغانستان بانک وړي چې نوی پیسې په بازارونو کې راوشي ډېر خوشاله یو، ځکه چې د مونږ راک راوړټه په بازارونو کې ټول په ځړې پیسې کیږي او ځینې دکانداران زموږ پیسې ناخلی وای چې پیسې ځړې سوي او د چالش وړ نه دی چې دا پیسې په بازارونو کې راځي کنه راځي.
په داسې حال کې چې د دې نویو بانک نوټونو په اړه مسؤلو چارواکو تر اوسه معلومات نه دي وړاندې کړي، خو د طالبانو حکومت تر کنټرول لاندې د افغانستان بانک په خبره کړي خبر پاڼه کې له خلکو غوښتي چې د پیسو د ځړېدو او همدارس د ساتنې په برخه کې جدي پام وکړي.
دولسونو او واکمنو ترمنز پل
15 شپږ میاشتې کېږي ماشونه نه دی اخیستې. مالیه وزارت څخه مستون صدرۍ اعتذار ته زره خال کې
د سیانګالو شخ
پونده خزیمه غوا می مال می ټول می در بدر
له اوریدونکو اوریدونکو ته
د مونږ خپل ډیر ټول بیا ځادي راډیو نه زګړي دي ځان حقوق دي بل حقوق دي گاوه
په ساده او روانه ژبه
او په چیرې میډال او څنګه نه ما وځه ازادي راډیو ته د سترو نور میډال ورکړي وایي چې ګان
ازادي راډیو په شلخلنې کې د افغانستان د ملټي میډیا مخکخه.
د کرکټ په نړیوال جام کې د انګلستان د کرکټ ملي لیم افغان لوبډلې ته د 5 وکټو په توپیر ماته ورکړه. افغان لوبغاړو خپلې سیالي لوبډلې ته په دې لوبه کې چې پرون د استرالیا د پرتخار په ستر لوبغالي کې وشوه لږ هدف ټاکلو، خو دې هدف ته د انګلستان پیاوړې لوبډله په اسانۍ ونه رسیده. افغان توپچونکو باولران د تیر په پرتله بیا هم خو وسلیدل، خو د افغان توپهونکو یا بیټسمنانو پر کارکردګۍ یا د دوی په لوبه باندې نیوکې ډېرې وي. جزئیات په دې راپور کې واورئ.
د افغانستان ټولې لوبډلې 112 منډې وکړې او غونډ لوبغاړي له لاسه ورکړ.
And another short ball and another catch.
دا کم هدف د ډیرو په باور د انګلستان لپاره آسان ښکاری ده، خو داسې ونه شول. انګلستان له پنځم اوور وروسته کپتان جاس باټلر له لاسه ورکړ، تر دې وروسته یې تر اخره پنځه لوبغاړي وسوسېدل او په نولسم اوور کې یې هدف بشپړ کړ. د افغانستان له لورې په بالرانو کې له عمرزي پرته ټولو راشد خان، مجیب الرحمن، محمد نبی، فضل حق فاروقي او فرید احمد هر یو وکټ واخیست، او له فرید احمد پرته نورو په ټاکلو ورونو کې لږ منډې ورکړې. د افغانستان کپتان محمد نبی تر لوبي وروسته رسنیو ته وویل چې دا د افغان لوبډلې لپاره د نړیوال جام ش پیل نه و، خو د په وینا ستونزه په دې کې و چې افغان بیټسمینانو لږ رنزونه وکړل. د کرکټ د لوبو مبصر بختیار ساحل له تخنیکی پلوه هم پر افغان بیټسمینانو نیوکه وکړه. د ازادي راډیو ته وویل
دغه هدف تر یو سلو څلوېښت یو سلو پنځه دېرشو پورې تللی شو، خو په اخره کې لوبغاړو فکر وکړه چې دوی باید ډېر غټ غټ شاټونه ووهي څو هدف تر یو سلو پنځوس لوړ کړي. دغسې نو په کار رن بال کرکټ لکه څنګه چې ابراهیم او عثمان غنی وکړه، که دا تر اخره پورې شوی وای پنځه ویشت یا دېرش نورې منډې کېدلی شوې.
شاغلی ساحل زیاته کړه چې بله ستونزه د توپ نیولو وه چې له افغان لوبغاړو د انګلستان درې کیچونه ولوېدل. له افغانستان سره په ګروپ کې نیوزیلند، سریلانکا، آیرلند او کوربا استرالیا هم ده. د افغان لوبغاړو بله لوبه د چهارشنبه په ورځ له نیوزیلند سره ده چې پرون یې استرالیا ته د نه اتیا منډو په توپیر سخته ماته ورکړه.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
په ایران کې دولت ضد لاریونونه شپږمې اونۍ ته دننه شول، تر دې چې اوس یو شمېر کارګرانو هم اعتراضونه پیل کړي دي. تر خوا یې د تهران او مشهد ښارونو په واټونو کې لاریونونه دوام لري، او د تهران شریف، شهید بهشتي، علامه، علامیه، طبایری پوهنتونونو محصلانو او همدارنګه پلازمینه کې د تبریز، همدان او کرمانشاه رزي طبي علومو او د یاسوج او هنر او معمارۍ محصلینو هم لاریونونه پیل کړي دي. د تهران له یو بازار په ټولنیزو رسنیو کې خبر شوی ویډیو کې لاریونان مرګ په دیکتاتور شعارونه ورکوي. د دې ترخوا لاریونوال دا چیغې هم وهي چې مویریږي، مترهیږي او دوی ټول یو موټی دي. هاخوا بیا تهران په دې تور پورې کړی پر واشنگتن، البته چې د خپلو ګټو لپاره په ایران کې ناکراریو ته لمن وهي. خو داسې راپورونه هم شته چې د حکومتي ځواکونو لخوا طالب په بخنی د لاریون کوونکو سره له تاوتریخوالي ډک اقدامات شوي دي.
د حجاب له قانون څخه د سرغړونې په تور د 22 کلنې مهسا امینې نیول او بیا د سپتمبر په 14مه د هغې مړینه د دې سبب شوې ده چې په ایران کې د اسلامي جمهوري نظام پر ضد د وروستیو کلونو تر ټولو پراخو اعتراضونو ته لمن ووهي. د فرانس پرس اژانس راپور لمخي پروند ایران په یو شمېر شهرونو کې د دې سربېره چې امنیتي ځواکونه د لاریونونو سخت ځپي مظاهره رواني وي. د بشري حقوقو د ډلو په وینا د دې مظاهرو په ترڅ کې لږ تر لږه تر اوسه 122 کسانو خپل ژوند له لاسه ورکړی دی. د دې مظاهرو ماشين جون او میرمنې کوي، دوی خپل ټیکري لري کوي، د اسلامي دولت پر ضد شعارونه ورکوي او له امنیتي ځواکونو سره مقابله کوي. ایرانی فعالانو پرون خلکو ته د نورو تظاهراتو بلنه ورکړه، خو د دې لپاره چې انټرنیټ په ځینو ځایونو کې نشته یا کمزورې دی، دا نه معلومیږي چې په پرونیو مظاهرو کې د خلکو شمیر څومره و. اسوشیټډ پرس اژانس ستاینی شاهدانو په وینا ویلي دي چې د سختو امنیتي تدابیرو سربېره پرون د تهران په څو پوهنتونونو کې هم د رژیم پر ضد مظاهرې پیل شوې. فرانس پرس اژانس د خواله رسنیو د تصویرونو په اسناد څرګندوي چې په لسکونو کارګران په تبریز کې د شیرنی جوړولو د فابریکې مخې ته په اعتراض راغونډ شوي دي. دی اژانس د دې ویډیوګانو تایید نه دی ترلاسه کړی. د زاهدان په ښار کې پرون د مغازو شیشې مات شوي وې، پلې لارې له شیشو ډکې وې، او د راپورونو له مخې د ایران امنیتي ځواکونو په دې ښار کې له مظاهرچیانو سره له تشدد کار اخیستی دی. د ایران د کورنیو چارو د وزارت د امنیتي چارو مرستیال میر احمدی د ایران ارنا دولتي اژانس ته وویل چې په زاهدان کې ناامنۍ کمی شوې دي. په دې ترڅ کې ایرانی چارواکو د امریکا متحده ایالاتونو تورن کړی دي چې له اعتراضونو څخه د استفادې په لټه کې دي، څو د 2015 کال د اټومي تړون د بیا راژوندي کېدو د خبرو په لړ کې امتیازات ترلاسه کړي. د ایران د قضایي قوې مرستیال قاسم غریب آبادی پرون وویل ایران به د امریکا د متحده ایالاتونو او په لندن کې د میشتو فارسي ژبو رسنیو پر ضد چې له ادعا سره سم په ایران کې ناامنیو ته لمن وهي د تهران په محکمه کې آرس شي.
لا خبرونو ور اخوا
وړاندې لدی چې پر کاج خونیز مرکز د نویو جزئیاتو او ترخوای هلته د طالبانو لخوا د دې د پاړه باندې چې غنی د دې برید عاملانی وژلې او نیولې دي د راپور د تخپور کو او راړ بشو فریدی سیال ته د افغانستان پاړه د بهرنی ورسپانو مخونو ته کتنه کړې ده چې مهم موضوعات خبر کړي.
د ای بی سی نیوز آنلاین پاڼه لیکي په استرالیا کې میشت افغانان سکاله د کرکټ نړیوال سیالي په ډیر شور او هیجان سره ګوري، ځکه د خبرونې په لیکنه افغان ملي لوبډلې د ابیرنګا لباس سره چې په ابي پړانګانو سره پیژندل کیږي په دې لوبو کې ګډون کړی دی. د افغانستان ملي لوبډله د کرکټ په کورنۍ کې یو لزوانو لوبډلو څخه ده چې د غوره لوبډلو په ډله کې په دې لوبو کې ګډون کړی دی. خبرونه لیکي که څه هم طالبان د افغانستان تور سور او شین رنګ بیرغ د رسمي بیرغ په توګه نه مني، خو افغان ملي لوبډلې دغه بیرغ لوړ ساتلی دی. د خبرونې په لیکنه د جلال احمد زی په نوم یو افغان چې په استرالیا کې میشت دی هیله لري چې افغان لوبغاړي لکه راشد خان، رحمان الله ګربز او فضل حق فاروقي په دې لوبو کې ښه وځلیږي. احمد زی ویلی افغان لوبغاړي ځانګړی استعداد لري او د افغانانو په شونډو خندا راولي. خبرونې داسې انځورونه هم خپاره کړي چې افغان لوبغاړي په کې د تمرین په حال کې لیدل کیږي. ای بی سی نیوز همدارنګه په کاناډا کې د میشت ځوانو افغان کرکټ مینوالو د شور او ولولو په اړه هم لیکنه کړې ده. په یو لدی انځورونو کې رویا سمیم ښکاری چې د طالبانو د بیا واکمنېدو وړاندې په افغانستان کې د ښځو د کرکټ لوبډلې کپتان وه. د خبرونې په لیکنه د دې ټولو ستونزو سره سره په کور دننه او بهر کې افغانان دې ته په تمه دي چې د کرکټ ملي لوبډلې په شونډو خندا راولي. فورس مجلې په خپلې وروستۍ غنې کې لیکلي دي د پولیو واکسین خزینه کارکونکي ټولو هغو ځایونو ته ځي چې نارینه نشي ورتللی، څو افغان ماشومان د ماشومانو د فلج یا پولیو څخه وژغوري. د خبرونې په ټکو دوه کلن عباس د ملګرو ملتونو د ماشومانو د ملاتړ یا یونیسف واکسین د ملواری ته په نوم د یوې افغان میرمنې په لاس ترلاسه کړل. په تیرو دیرشو کلونو کې پر یونیسف سربیره یو شمیر نورو سازمانونو سره لاس یو کړی څو په افغانستان کې د پولیو ناروغي ختمه کړي. د پولیو ناروغي د افغانستان او پاکستان بغیر په ټوله نړۍ کې لمنځه تللې ده. د خبرونې په ټکو صحیح کارکونکي په دغه هیوادونو کې د فرهنګي ستونزو سره مخامخ دي، ځکه نارینه حق نه لري چې د چا کور ته ننوځي او مندې دا جرأت نه کوي چې د کوره دروازه یو نارینه ته خلاصه کړي. نو له همدې امله ښځې په دې سیمو کې د دې ناروغۍ د مخنیوي په برخه کې یو مهمه ونډه لري.
ازادي رادیو ډاٹ کام راپورنه مرکه او تحلیلونه په ازادي رادیو ډاٹ کام کې واوري یا ولولې.
د سمحال چې تر اوسه په کابل کې پر کاج هونیز مرکز د برید مسؤلیت چې 55 تنه پکې وو وشل شول، هیڅ یو ډلې نه دی منله. طالبان دا کوي چې هغه داعش وسلوال چې په دې برید کې لاس درلود وشلې دي. طالب چارواکی وایي دا عملیات چې د کابل په ختیځ او اتم حوزه کې کړی او په پایله کې دوه تنه داعشیان نیولې او شپږ نور یې وژلې دي. فاطمه امیری په کاج خونیز مرکز د برید په پایله کې ټپي شوه. هغه په ټولنیزو رسنیو کې په یو ویډیو کې ویلي سترګې، غوږ او ژامې په دې برید کې زیانمن شوې او له همدې امله نه ده توانېدلې په کانکور ازموینه کې ګډون وکړي. هغه په دې ویډیو کې له خلکو غوښتي چې د درملنې لپاره یې مرسته وکړي. خدا سم حال چې د دې برید مسولیت هیڅ یو دلیل نه دی منلې. طالبانو د حمله د داشکار بلل د کابل په دشتي برچی کې په کاج خونیز مرکز برید کې چې د تل پاتمه نیټه وشولک تر لګه 55 تنه وژل شول چې اکثریت یې ځوانین جونیوي. د دې برید ټول قربانیان هغه څوک چې په کاج خونیز مرکز کې د کانکور ازمایښتي ازموینه ورکوله. اوس د طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد یو خبر پاڼه کې چې رسنیو ته یې سوال او یو کاپی ازادي رادیو ته رسیدلې ادعا کړې چې د دې پیخي عاملین داعش وسلوالي نیولې او وژلې دي. په دې خبر پانه کې زیاته شوې لومړی عملیات د کابل په ختیځ کې وشول چې دوه تنه داعشیان پکې ژوند دی ونیول شول. مجاهد زیاتوي وروسته د کابل خار اتمی حوزې اړوند کې د داعش وسلوالو یو پټنځای کشف او ماخام مهال عملیات پرې پیل شول چې په پایله کې د داعش شپږ تنه ووژل شول. خو له دې پیښې د قربانیانو له ډلې د یو د کورنۍ غړي چې د امنیتي ستونزو له امله نه غواړي نومي راپور کې خپور شي، د طالبانو د ادعا ته د شک په سترګه ګوري. هغې ازادي راډیو ته وویل
ډلی بریت کړی هیڅوک نه مني. په کاچ خونیز مرکز د بریت مسؤلیت داعش ډلې نه دی منلی. نو څه ډول ویلی شو چې دا کار داعش کړی؟ شاید په هغو کسانو یې عملیات کړی وي چې کومه بله ګناه یې کړی وي، او اوس وایي هغه کسان وو چې په کاچ خونیز مرکز یې بریت کړی وو.
که څه هم طالب چارواکي تل ادا کوي چې امنیت بشپړ خوندي کړی، خو په کاچ خونیز مرکز وزیر اکبر خان جماعت او یو شمیر نور سیمو کې ورستی بریدونو دا دعوا تر پوښتنې لاندې راوستي. د مخکنی حکومت یو نظامی چارواکی چې نه غواړي نومي راپور کې خپور شي وایي طالبان د قانون او یو قوي نظام په نشتون کې د امنیت راوستو توان نه لري.
طالبان خودشان زمينه سازي میکنن کې فضا به
طالبان دې ته زمينه برابروي چې د قانون په نشتون کې خپل حکومت مخته یوسي. دوی په خپل واک کې نه دي او نشي کولای امنیت راولي.
که څه هم طالبانو د امنیت راوستو په نوم په ټول کابل او نږدې ولایتونو کې کور په کور تلاشي وکړه، خو بیا هم لا تر اوسه خلک خوندي نه دي. د نامنی او په کابل کې د روسي نخطو په اړه د طالبانو له ویان زبیح الله مجاهد وپوښتل، خو ځواب یې را نه کړ.
ستاسو له پیغامونو
د غور د ولایت د تیوري د ولسوالۍ ما نو لازم ژغ دی د اسلامي امارت او مجاهدین ته دی ورسي چې د مسجد روان ده، یا ملکان کې شي یا د نور غټ خلک کې شي، نو مسجد د خور غریب ته نه رسي. نو لازم ژغ دی واوري چې د مسجد او خور غریب ته ورکي.
ورورزه د یلمن د څه خبره کوم؟ نو انجواله مرش پښینو لرو مایوب یو تواشه از موږ مایشات سره کوم نیواره درې زره دی دا بولی دا سره کوم کار دی موږ دا غیره د موږ خوځاګ او څوک وابري
زما دا غا اوشتنه ده چې دا شان چې ډیر ګران دی دا شان چې نو کې ارزان سوی وای شو ول پر چارواکو څنګه ما را دا اوشتنه ده چې دا شان دی ارزان کې دا شان به خدا سي دي خلک لري در په دار دي
دملا برادر افغان څنګه موږ دا غاړو چې دغه کوچلیان چې الوکان ټپال ټولې د غدان نه کوي چې ټول کې دا ټپال ټولې د ټپال سره مینه کړی دي. نو بس دا غشتنه موږ غواړو چې دا معلومات وکړي ټپال چې ټولې دا د نن نه سي هغه دا چې کوي هغه دې نسي.
خایست مد اسلامی امارت مد طول مجاهدین و تدادی چه دا غطاریاک بند سوله دا غطاریاک و بدل چه دی خلا دی مریشتی و سروی که حکومت مجاهدین دیوی که اول اپلا خدا دوی سا دا غلط نپامی کار بسو چه دوی اول اپلا پر خپل اولس سره املا کړه بل شکه چې حرام دی مس په دې چې امیر المؤمنین په برابر چې مس خبره نه لرو چې نه حرام مرګ خو خلک دلته ستړي و ور مخکړي و ته خارجو پر دولتو باندې دلته ته چا خوړه لاغم خاينو هغه غلط کارونه وس کولای شي چې دغه خلک مجاهدین ولات چې د دوه په بدل چې مرسته وتروي کې د دې پر سر باندې و هر بزګر ته ورکي.
په هلمند ولایت تنایول سوالي څخه اور الحمدللہ مسرور تاثر تماس کیم نو دا اسلامی امارت نمودا خواہست سے دیرانی کلی کوچان دا دا کرونا مرضی کرونا مرضی اور فکر زیاد تھا نو دا غشتنہ زیر کو سے جدی پندرہ نور تو کی
تاسو هم کولای سي چې ازادي رادیو ته د خپل سیمې حال وایي. د واتس اپ پر دې شمیره راته ژغیز یا صوتي پیغام راستولای سي. شمیره ده 00400 دوویشت یولس څلورویشت دوه سوه یو.
موږ به ستاسې پیغامونه له سهار تر ماښام چې زموږ خپرونې دوام لري په هر په خبري خپرونه کې خبرو، نو کولای شئ موږ ته خپل پیغامونه راواستوئ. د ازادي راډیو خپرونې بیا د اف ام په 3.15 او په منځنۍ سپه 12.6 د افغانستان په بیلابیلو سیمو کې اورېدلای شئ. تر خو یې زموږ خپرونې زموږ پر ویبپاڼه هم ژوندۍ خپرېږي ازادي راډیو .com. کولای شئ سرچ کړئ پر خپل ټلیفونونو کې او تر خو یې پر کمپیوټرونو کې که تاسو انټرنیټ ولرئ. زموږ ځانګړی اپس هم شته، هغه هم انسټالولی شئ او د ازادي راډیو خپرونې هم هلته ژوندۍ اوریدلای شئ. ازادي رادیو .com د هغې اپس ادرس دی. نږدېږي 9:30 ته جاوید فیضی سټوډیو ته راغله او دا به په دری ژبه د افغانستان سیمې نړۍ مهم خبري موضوعات درته وړاندې کی. جاوید